سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د عقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخرین شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغې په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمېر 2300 تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمېر 202 ته رسیږي. هغه وویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. تخری وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شوي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له اماراتو متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 192 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. شان فریزر په یو ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې. د 2021 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40000 ته ورسیږي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د اف 14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراینی پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي. ډنمارک او هالند د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی ډیپلوماټانو په بخښنې سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي، له لویدیځ نړۍ څخه یې په ځلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده. همدارنګه بل پلو بیا په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تیرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون په دنیپرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو له کبله په دې ښار کې اور لګیدلې دی. د هغه په خبره درې توغندي په خارکیف توغول شوې دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر ایفګینی پریګوژن نن سهار ویلي چې اسواکونه په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه د روستوف ښار لوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسي جګړه پر مخ بیا په دې حالت کې الوتنه کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسي د اجیریو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو خارونو کې پوځي بغاوت کړی دی. د چوي دغه پوځي بغاوت کلی ولې کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو ته په راپور کې وایو. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه لا سره پیلوي چې اتسمو د وړاندې ځنډولې وه. په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي. همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلی دی دوی هغه لایحه تصویب کړی دا چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر مطلب ته مراجعه شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی هغه پروسه لسره پیلوي چې څه موده وړاندې درولې وه، او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې پتمه دي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سکل له یوې خوا خورا ګرم اوړی او له بله خوا د برېښنا کمښت د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکي حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې چې برېښنا ته پکې سخت اړتیا ده، په څلورویشت ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خواه گرمی زیاده شوی او لبلی خواه لبدا مرغا ده بریخنا نموجودیت لویه سون زده. پر طولو چلوروی ساعتونو ده سهال لخواه وازی چلور ساعت بریخنا لرو، او ده شپی لخواه کلا کلا ده دو ساعتونو لپاره رازی چند دیره گرت تری نشو کولی. ده خواه لگرمی دو او ده پاکو بو نموجودیت ده خلکو ده نروغی لامل گرزی.
فرید صاحب زاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي، لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوي. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځویشت کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم. په کابل کې سکل ګرمي بې حده زیاته ده، برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بېخي زیاتې دي. برقونو ګرچه که په ژمي کې برق ځي نو په دې پوهېږو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي اچي په اوړي کې، نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کی او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت د ژوند برابر نه وي، نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بر بیار سیمې اوسیدونکي سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزور دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده، نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره کوي چې یو کولر او کنډیشن خو بيخي لګیږي نه، ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي، هوا نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا څلورویشت ساعته ده، او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي. خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د څلورویشت ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندي ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالی د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس به ورشو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د شپږ ویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یو ویان تیره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي، څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي، او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمشپې سبا کوي. د جرمني د اعلان خای افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسی چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډیر سخت او حق ته حالات هم تیر کړم. تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرې کې تیر کړو. دغه لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسما د بروسیه د بیرت شروع اعلان وکړو. نو موږ تقدیروو خو رسما موږ ته لا تر اوسه د مسؤولینو لخوا موږ ته رسما کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شوی هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو او جدار چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی در روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمنی هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمنی پخوانی محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمنی بیلابیلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او په کار ده چې جرمنی حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دې اړه ورو.
په روسیا کې د نن یو نوی کړکیچ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توفخارې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ وس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټي په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنگیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگي دلی او وژل شوی.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف ښاری نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړی کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډیر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډیر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ ژوبل لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري. نه د وسلو تجهیزات، نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړي جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دی او هوایي ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنې کوي. پروستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوی کورنی کړکیچ ته په خبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او سمره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجر جنګیالي ساتي هغه مره په کوردنانه لګډوډو سره مخ وي. هغه په خپل ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسم لار انتخابوي خامخا ځان هم لمینځوړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات لنګدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیج له تاریخه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لری دا
دور چیز نه کور رسید
خیبات پختر کی څوم رختری را کوي
بان بان گپ دیگه سن نه بر پروگرام یی دی چیکونیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي زنګړی خبرونه لرو چې دا وریدونکو په خوخي پکې سندری خبرو. تاسو د رادیو د ایمه اوریدونکو ته زنګ وهو.
خیمرم مهمان میسازید دیگه.
نظر صاحب بل تاکل پروگرام خکلوی
بدون شنوندم نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 46 شپږ سوه یو
و یا به شماره تلفون 00 42 02 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزې له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 13 کلنه انار د زرګر په دکان کې ولاړه او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکو ورنداري لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا نارستونه ډکه ورنیولې ده. نغواړي چې نوري خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري اتلا پروشان وایي په اوسنی وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوی د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوی او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
خرید مو زیات است چون مردم
اخستل زموږ زیات دي، ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د تلا پروشي دکان لري. نوموړی وایي کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګنی وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی، ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاوو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. لا کسانو سره مرسته کیږي چې خپل او خپلوانی وي.
د 2021 کال لګس میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستو د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
اوس په دغه وخت په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابر شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پا پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړي ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلا بازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتر ویلو صفایي او ترمیم، دغو ویلو او کانالونو ته سربندونه او د 2500 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 50 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 50 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوې دي. د څوکۍ ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافي
دا والا چې دا دینه ډېر پرتیش دي دا مستفید دي. دا پسونه چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته رسیدګي وته نه کېدل او دا چې شکر الحمدلله په دې ډېر شکر دی چې د څه پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول ومنه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د دې پروژې نه ډېر راضي یو. یو خدای دا چې موږ ته کاري فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سار زو اته بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کوندې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې سلور پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست دي او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د یلمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کده د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزک والا سر دي کومک وسی تاریخ کې بند کړ تاریخ موږ بند کړی دي. نو مزک والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داس خلګو سره وسی چې هغه په خوا پنیر شو په پجی گزاره و په دغه خپل کور چلوي وس خو هغه بند سو هغه نست او په د باغران په سلو کورو کې شل کور لا د ځان غلا نه لري هغه گزاره په خوا پنیر شکوله وس چې نه مزدوري نه روزانه یی د خلک چش و خوري
سبو میر دیش کې مې شمالي وزیرستان کې ډي پي اس دي متاثرین کډوال شوې دي او میشتا دا 100,000 روپۍ 20,000 روپۍ چې کې مې منلې شوې وې دا یې سمې نه باندې میجو کوماتا دا نه را چې کې کډې مې ول دي دا ته مې ژپیل دی چې میشتا دا داری پي شریکو
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. نو دا غمر د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر ستړي بیا وځل ولسوالۍ د خادو د خواڅه نه معلومه ده د سړک د خواڅه نه معلومه ده. موږ د اسلامي امارت د مشرانو صدا غوښتنه ده چې د موږ د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادي رادیو د کارکونکو څخه اوریدونکو څخه چې موږ راغتر یو ځای ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دویمه نیمه ته را ورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خپرېدو